درنو اوریدونکو السلام علیکم دا زری رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هر کله کوم د خبرونه د تای روشان په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وای ایران په تیرو درو میاشتو کې شاوخوا 1,900,000 افغان کډوال ایستلی دي. دغه وزارت نن چهارشنبه په کابل کې د یو کلنو بریاو په ناست کې ویلي په روان کال کې نږدې 9,000 افغان کډوال افغانستان ته راستنه کړل شوي دي. وړاندې راغلي چې ترکیه هم 15,140 افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي دي. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون جرمني هم سږ کال 10,000 افغانان له خپلو هیوادونو ایستلي دي. د ملګرو ملتو ادارو ویلي افغانستان ته د دغو کډوالو ستنېدا به په دې هیواد کې روان بشري بحران لا پسې ژور کړي. د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د پاکستان د پوسټ پر ضد لوی لاریونونه پیل شوي دي. د راپورونو له مخې زرګونه کسان چې د باجوړ په عمري چوک راټول شوي چې د ښځو په ګډون ماشومان سیاسي مشان او د بشري حقونو فعالان هم ورغلي دي. لاریون کوونکي د پاکستان د پوسټ لخوا د پیل شویو عملیاتو د درېدو غوښتنه کوي. د پاکستان پوسټ په سیمه کې د دوی په وینا د ترهګرو د لمنځه وړلو په مخه عملیات پیل کړي دي. د پوځ د عملیاتو په پایله کې په زرګونه کورنۍ د مینو پرښودو ته اړ ایستل شوي دي. باجوړ د خیبر پښتونخوا هغه سیمه ده چې امنیتي وضعیت پکې ښه نه دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړی چې که مسکو په لسو ورځو کې د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې پرمختګ ونه کړي نو ګمرکي تعرفې به نوري هم زیات کړي. ترامپ د سه شنبه په ورځ له بریتانیا څخه واشنگتن ته پلار کې په الوتکه کې خبريالانو ته وویل هغه د تیلو په بازار یا بایو باندې د روسیې د بندیزونو د احتمالي اغیزو په اړه اندیښنه لري. د وویل امریکا به د هر ډول اغیزو د جبران لپاره د خپلو تیلو تولید زیات کړي. له دریو کلونو څخه ډیر وخت کیږي چې روسیې پر اوکراین عملیاتو ته دوام ورکړی دی. ترامپ د خپل 2024 کال د انتخاباتي کمپاین په لړ کې ژمنه کړې و چې جګړه به ژر پای ته ورسوي، خو په وروستیو اونیو کې په خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین نیوکې کړې او ویلي دي چې له هغه څخه مایوس دی او مسکو ته د شخړې د پای ته رسیدو لپاره 50 ورځې ضرب العجل ورکړی و. خو ترامپ د دوشنبه په ورځ د ضرب العجل له سو تر 200 ورځو ته رالند کړ. د استرالیا حکومت یو نوی قانون اعلان کړی چې لمخې د روان کال دسمبر وروسته لشپړو سو کلونو کم عمر ماشومان نشي کولای په یوټیوب کې اکاونټ ولري. په استرالیا کې د قانون لمخې ماشومان د فیسبوک، انستاګرام او ټیک ټاک اکاونټونو د جوړولو اجازه نه لري. یوټیوب مخکې له دې قانون مستثنا و. دغه قانون مخه له ټولنیزو او رواني فشارونو د ماشومانو خوندي کول دي. د استرالیا حکومت وایي له دې قانون د سرغړونې په صورت کې شرکتونه 50 میلیونه استرالیایي ډالره جریمه کیږي. او د کرکټ په شپږیزه لیګ کې نن دوی لوبې کیږي. لومړی لوبه د امون هنګانو او بند امیر شامارانو لوبډلو ترمنځ و چې امون هنګانو د یوې وکټې په زیان بند امیر لوبډلې ته ماتې ورکړه. په نننۍ لوبه کې د امون هنګانو پیلیز توپ وهونکی نور رحمان و چې چټکه سلیزه یې په خپل نوم کړه. هغه په 40 توپونه 100 منډې جوړې کړې. دوه حمله بعد از پین غر پرانگانو با ساتون کو ترمز ده. زمو شخل آزادی رادیو آوری د ملګرو ملتو د شزو څنګهوای افغان شزي د حقونو په برخه کې له سختو شرایطو سره مخامخ دي. د شزو افغان فعالان هم وایي
د شزو لپاره جوړ سوي ډیر بنسټونه یا خو تل سوي یا فعالیتونه ډیر محدود سوي دي.
د انساني قاچاق ځینې قربانیان د خپل لیدلو سختیو یادونه کوي. په دې اړه پر مفصل راپور سربیره به واوري چې نن د ملګرتوب نړیواله ورځ ده. یو تن د خپل مرګرتو پاړه وای
فاميلي تک را تک لرل په هر غم خاده کې به شریک وو. که کومه خاص ورځ وو یعنی ویساکی بو وای یا اختر بو
امریکا د القاعده د یمن د مشر په اړه د معلوماتو لپاره جایزه وټاکله.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو د شزو څنګه وایي چې افغانستان د شزو د حقونو په برخه کې د نړۍ له سختو ناورینونو سره مخامخ هیواد دی. د ادارې د خپل 15 کلن ماموریت د کالیزی په مناسبت په یو راپور کې ویلي چې په دې هیواد کې واکمنو طالبانو پر شزو د محدودیتونو لپاره لږ تر لږه اتیا فرمانونه صادر کړي دي. یو شمېر مېرمنې او د شزو د حقونو فعالان هم وایي په تیرو څلورو کلونو کې افغان مېرمنو سخت کړهونه غالل دي. د دې موضوع تفصیل واوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري پر خزو لګول شوی بیلابیل محدودیتونه ورست تر بلې پراخي کې د ملګرو ملتونو د خزو څانګې یو ان وومن ویلي افغانستان په نړۍ کې د خزو د حقونو په برخه کې له سختو بحرانونو سره مخ هغه هیواد دی چې دوی لپاره د برابر فرصتونو مبارزه پکې ورست تر بلې سختيږي. دغه ادارې د خپل 15 کلن ماموریت د کلیزی په مناسبت په راپور کې ویلي چې په دې هیواد کې واکمنو طالبانو پر خزو د محدودیتونو لپاره لږ تر لږه اتیا فرمانونه صادر کړي دي. په دې راپور کې چې سه شنبه د جولای په 9 خپور شوی راغلی افغانستان په نړۍ کې له یمن وروسته دوهم هیواد دی چې د جنسیتي توپیر لوړه کچه پکې موجوده ده. یو ان وومن ویلي اوس مهال د نړۍ له هرو لسو ښځو نجونو یوه یې په خورا بېوزلۍ کې ژوند کوي او که چیرې دا وضعیت همداسې دوام وکړي نو نړۍ به د راتلونکو 130 کلونو پورې هم له ښځو سره اقتصادي نابرابري پای ته ونه رسوي. د دغې ادارې په راپور کې دا هم راغلي چې په تېر یوه لسیزه کې د جګړو سره نږدې سیمو کې د هغو ښځو شمېر دوه چنده شوی چې د جنسیت پر بنسټ له لوږې خوارځواکۍ د خوړو نه خوندیتوب او تاوتریخوالي له لوړو خطرونو سره مخ کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر مېرمنې او د ښځو د حقونو فعالان هم وایي په تیرو څلورو کلونو کې افغان مېرمنو سخت کړهونه ګاللي. په کابل کې و مېرمن چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
پېښه 3 کاله کې زنانو د خپل
لږه کال زیات وشول چې د زده کړو او کار په ګډون افغان مېرمنې له لومړنیو حقونو او نو عمومي ژوند به برخې دي. د بشري حقوقو دغه کار نه ست میلیونونو انسانانو ژوند له کړاو او د افغانستان راتلونکي له خطر سره مخ کړی دی.
ټولنیز موجه سخت است.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم د افغان مېرمنو د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه لري او غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه دې پر طالبانو عملی فشارونه زیات کړي. د ښځو د حقونو فعالې وګمې توخی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال طالبانو نه یوازې پر ښځو سخت محدودیتونه لګولي بلکې د ښځو د غږ د اورېدو ځایونه یې هم تړلي دي.
د طالبانو د بیا واکمنۍ څخه وروسته په افغانستان کې د ښځو د حقوقو وضعیت خورا خراب شوی دی. د ښځو لپاره جوړ شوي ډېر بنسټونه یا خو تړل شوي یا فعالیتونه ډېر محدود شوي دي. د فزیکي، رواني او جنسیتي تاوتریخوالي کچه لوړه شوې. ښځې اوس نه یوازې د ټولنیز او حقوقي ملاتړ له نشتوالي سره مخ دي، بلکې د تاوتریخوالي د راپور ورکولو په صورت کې له جدي ګواښونو سره هم مخ دي.
د خزو د حقونو بل فعالیت ترنم سیدی وای
4 سال تمام است که این گروه
څلور کاله کېږي چې د غډل یعنی طالبان او خزې په خپل کورونو کې زندانی کړی دي او هر ورځ موږ په افغانستان کې پر خزو او نارینه وو د یو نوې ظلم شاهدان یو. چپټي کډوالي، فقر او بیکاری زیاته شوې او زندانونه له بیګونه انسانانو ډک شوې دي او په دې وروستیو ورځو کې موږ ګورو چې طالبان د کابل په بیلابیلو سیمو کې د بې حجابۍ په پلمه خزې او نجونې نیسي او په نامعلوم لوري وړي.
د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد د یو وومن د تازه بیان پاړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي خو وړاندې تر دې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د شریعت لمخې د ښځو حقونه تامین کړي. داسې مهال چې ل 2021 کال رئیس وخت تر رسیدو وروسته د غنو نورو محدودیتونو په شمول دوی لشپګم ټولګي پورته تر پوهنتون د جنونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې او د غرازي دوی په ډیره دولتي او نه دولتي ادارو کې لکار کول هم راګرځولې دي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبوت اجازه نه وکي او کتل ته چې د زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله د حقونو خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوت
کچیر یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه مې کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
نن د جولای دیر شمه د ملګرتیا نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2011 کال کې د ملګرو ملتو لخوا د خلکو هیوادونو او بیلابیلو فرهنګونو ترمنځ د ملګرتیا او د پراختیا په هدف نومول شوې ده. افغانان د ملګرتیا خلک دي، که څه هم د څو لسیزو جګړو، کډوالۍ، بېوزلۍ د نورو برخو په شان ملګرتیاوې هم اغېزمن کړي، خو کیسې پاتې دي او د دې دود د ژوندي پاتې کېدو لپاره لکه فولکلور له یو نسله بل ته انتقالي شي. نن د دې ورځې په مناسبت د افغان سیک شاعر او لیکوال دیا سنگ انجان له خولې د ده د شخصي او کورنۍ او ملګرتیاو څو کیسې اورو.
افغان سیک شاعر دیا سنگ انجان سره ډیری افغانان بلد دي. نن سبا نوې ډیلی کې دی. د د کور او کارځای د ډیری مسافرو افغانانو په ځانګړي ډول فرهنګیانو دمځای دی. شنې ترخې چای او د د خوږې کیسې او خاطرې د هر ستړي د زړه ارمان وي. نن د جولای د شمه د ملګرتیا نړیواله ورځ ده، هغه چې ملګرو ملتونو په 2011 کال کې د خلکو، هیوادونو او بیلابیلو فرهنګونو ترمنځ د ملګرتیا او د پراختیا په موخه نومولې ده. انجان سره مې ټلیفوني خبرې وکړې او د دې ورځې په مناسبت مې د ده د شخصي او کورنۍ او ملګرتیا په اړه وپوښتل. هغه په خبره لسین څولپې د دې ملګرتیا او کیسې را سره شریکې کړې. لومړی د رئیس معصوم خان د کورنۍ سره د دوی د کورنۍ ملګرتیا کیسه را واخیسته.
رئیس معصوم خان شاید اکثر خلک به پیژنی دی، ولی بس ترانسپورت فامیلی تک را تک لرلو په هر غم خاده کې به شریکو. که کومه خاص ورځ بو، یعنی ویساکی بو یا اختر بو، دیوالی بو، نوی کال بو، دی ورځو کې به موږ یو بل سره راتلو راتلو او دی کورونه غړي په څیر به موږ هغه څه جوړ خوراکونه یو بل سره شریکول او یو بل سره مخړل.
د کرتیس کې یو کس سره د خپل پلار د ملګرتیا کیسه هم کوي چې زامنو یې بیا د رنگین تار تر نه ساتلی او پاللی دی.
نسیم ګل صاحب نومېږي، یار په خیر. مونږ به هر وخت تګ را تک کولو، یعنی دا نه و چې دا څوک ده او دا څوک ده، مسلمان هندو سکه، دا خبره په مونږ کې نه وي. ملګرتیا وه، دوستي وه، د پلار سره انډیوالي وه. زه اوس هم کاکا ورته وایم، د ما د ورور په شهادت کې چا چې ویشتی و، د هغه په نیولو کې او د هغه په هغه ته قانوني سزا ورکولو کې یو خاص رول ولوبولو.
د سنگ انجان یوازې په پکتیا کې نه، په کابل کې هم د خوږو ملګرتیا او کیسې لري. هغه ځای چې په خبره یې د فرهنګي او ادبي فعالیتونو مرکز و، ورته لکه ګردیز خوږ او ډېره موده پکې اوسېدلی دی.
د ګردیز نه نقل مکان وکړلو کابل ته راغلو. نو هلته د مونږ کور همسایه وو، وحید نومېدلو، دفاع انقلاب کې افسر و. د هغوی سره مونږ مینه شوله، تګ را تګ به کله به مونږ د دوی کور ته ورتلو، کله به هغوی د مونږ کور ته راتلل. څو بجې په هو په دسترخوان ویښي و، ټولو به سره په شریکه خوړل. خو هغه شیان چې البته دینی جواز نه لرلو، نه به مونږ ورته کېښودل، نه به هغوی مونږ ته کېښودل، او نور چې و په ګډ دسترخوان مناسب ډوډۍ به مو خوړله یو بل سره. جمعې په ورځ بله نه هغه مونږ یو ځای و، یا به د مونږ کور کې و، یا به د دوی کور کې و.
انجان وایي دا ملګرتیا وي، دا خاطرې ډېرې ورته ګرانې او خوږې دي، او هوډ لري چې وی لیکي.
نو د دې خاطرو لړۍ ډېره اوږده ده، او دا کوشش کوم چې ویلې کومه که چېرته ژوند یاري وکړل او وخت یاري وکړل. زه اکثره وخت د خپلو ماشومانو ته دا کیسې کوم چې مونږ دغسې ژوند تیر کړی.
د نړۍ د ادبیاتو پیژندل شوي څېره ویلیام شکسپیر د انسانانو ترمنځ د دوستۍ په اړه وایي، یوازې په خوښیو او ښو ورځو کې باید ملګري ونه اوسو. دوستي د غمونو او بدو ورځو لپاره هم ده، او رښتینی دوستي هم همدا ده.
له خبرونو ور اخوا،
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په وروستیو کې ترافیکي پیښې زیاتې شوې دي. دوی علتونه د سړکونو خرابوالی او د ترافیکي مقرراتو نه رعایت بولي.
نن و د بیلسم سیم
د خوست ولایت د نادر شاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی رؤف شاه دی چې وایي شاو خوا شپږ ورځې مخکې د جولای په 23 د دوی په سیمه کې یوې ترافیکي پیښې یو ولس کلن ځوان مړ او شپږ ماشومان پکې ټپیان شول. د ازادي راډیو ته وړاندې زیاته کړه،
د پیښه درې مازدیګر او مخام په منځ کې رامنځته شوه چې یو موټر د بل موټر سره په رقابت کې و، او د سړک خرابوالي له امله د هغه د کنټرول وتلی و. د سړک څخه لس متره لرې اووه نفر ماشومان چې یو ځای ناست و، هغه د دوی د ناستې ځای و، هغه موټر په هغې کې ختلی دی. هغه ماشومانو کې
تخاتی ولایت ننګرهار د سپینغار ولسوالۍ اوسیدونکو کرامات هم وایي چې شپږ ورځې مخکې د خلاص وایي چې یو 25 کلن ځوان دی د موټر ټکر لامل سخت ټپي شوی دی. د ازادي رادیو ته وویل
دولت چی
سیدون کی او دیو خونځي مسول قدیر پاتون بیا وایي چې په دغه ولایت کې هم په پراخه کچه د ترافیکی اصولو د سرغړونو لامل هر ورځ په بیلابیلو سیمو کې ترافیکی پیښې کیږي او په دې ورستیو کې دغه پیښو د شیر احمد په نوم دیو لس کلن زده کوونکی ژوند واخیست.
دا د سړک لوي غاړې څخه بلې غاړې ته اوښتي په موټر یې وهلې وو. بیا تقریبا درې ساعته پر ژوندې وو بیا هغه و چې وفات شوی وو. شیر احمد
هلمند کې ډیری ترافیکی پیښې د موټر سایکلونو د چلوونکو لخوا رامنځته کیږي. د افغانانو د طالبانو له حکومته په دې برخه کې د جدي پام غوښتونکي دي او ټینګار کوي چې د وسایطو چلوونکي باید تر جدي څار لاندې ونیسي. که څه هم د طالبانو حکومت د ترافیکو پولیسو عمومي مشر مولوي خیال محمد غاور په راپور کې د مرکزویو کسانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه او د غشان په دې وروستیو کې د ثبت شویو ترافیکي پیښو د رسمي شمیرو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ګڼو کورنیو رسنیو او عامو خلکو بیا پر خواله رسنیو تیرونی کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر لسو د زیاتو ترافیکي پیښو راپورونه ورکړي دي چې د دې راپورونو پر بنسټ لسګونه کسان پکې مړه شوي او ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس یوازې دوشنبه د جولای په 28مه د تر ټولو تازه د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ او د پروان په سالنګ ولسوالۍ کې د دوو مرګونو ترافیکي پیښو راپورونه ورکړي دي. د دې راپورونو له مخې په غزنی کې د دوشنبه د ورځې په دې پیښه کې شپږ کسان مړه شوي او ډېر نور ټپیان شوي دي، او پروان کې بیا پنځه کسان مړه کړي او څلور نور ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو ریاست د 403 لمریز کال په جدي میاشت کې ویلي و چې د کال له پایله تر اوسه پورې نږدې 2000 کسان د ترافیکي پیښو له امله مړه شوي او 2000 نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده لاملونه د سړکونو خرابوالی، د موټرو او نورو وسایطو چلوونکو له لوري د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول، له حده زیات سرعت او بې احتیاطۍ ښودل شوي دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت د چټک سرعت له امله د ترافیکو پیښو د کنټرول په هدف د تیر لمریز کال په دلو میاشت کې مسافر وړونکي موټرې باید په یو ساعت کې یوازې 115 کیلومتره واټن ووهي او اجازه نه لري چې تر دې زیات چټک ولاړ سي. د وزارت دا هم ویلي و چې د دې کار د څارنې لپاره دوی په مسافر وړونکو موټرو کې د جی پي ایس د څار آلې هم نصب کړي دي.
یو بل موضوع چې په دې خبرونه کې لرو هغه دا ده چې یو تازه څېړنه شي چې ورزشي تمرینونه په هغو کسانو کې چې شکر ناروغي لري د زړه ناروغي کمول شي. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
که تاسو د شکر ناروغي لري او ورزشي تمرینونه کوئ، مثلا منډې یا قدم وهئ، نو دا ستاسو لپاره یو ډیر ښه خبر دی. یو نوې څېړنه ښیي چې که تاسو هر ورځ وخت نه لرئ او خپل ورزشي تمرینونه د اونۍ په پای کې کوئ، بیا هم د منډو او قدم وهلو په وسیله د ډیرو ناروغیو مخه نیولی شئ او حتی د زړه د ناروغیو له کبله د مړینې احتمال راکمولی شئ. په دې څېړنه کې چې د داخلي د ناروغیو کلنۍ خپرونې خپره کړې ده، د څه باندې 150,000 لویانو چې د شکر په ناروغۍ اخته وو معلومات کتل شوي دي. له دې ناروغانو سره د 1990 او 2013 کلونو ترمنځ د امریکا د ملي روغتیا د مرکو د سروې د پروګرام په ترڅ کې خبرې شوې دي. د باسټن پوهنتون د عامې روغتیا د پوهنځي د دې انسټیټیوټ څېړونکو د زړه د ناروغیو او سرطانونو په ګډون د مړینې عوامل د بېلابېلو ورزشي فعالیتونو د نمونو په توګه ارزولی دي. د روغتیا د اوسنیو لارښوونو سپارښتنه دا ده چې لویان باید د یوې اونۍ په ترڅ کې لږ تر لږه 150 دقیقې متوسط او تیز ورزشي حرکات وکړي، او غوره هم دا ده چې دا 150 دقیقې په دریو یا تر هغه ډیرو ورځو وویشل شي. خو اوس خلک دې کار ته وخت موندلی شي، مخصوصا هغه کسان چې غواړي د خپل کار، کورنۍ او د شکر په څیر د خپلو ناروغیو ترمنځ انډول وساتي. د دې خبرې د معلومولو لپاره څېړونکو ناروغان په څلورو ډلو وویشل. لومړۍ ډله هغه کسان و چې هیڅ ورزش یې نه کاوه، دوهمه ډله هغوی چې په اونۍ کې یې له 150 دقیقو ډیر لږ ورزش کاوه، درېیمه ډله هغه چې ورزشي تمرینونه یې د اونۍ پای ته ساتلي وو او په یو ځلې 150 دقیقې ورزش کاوه، او څلورمه ډله هغوی چې 150 دقیقې ورزش یې د دریو یا ډیرو ورځو په ترڅ کې کاوه. د دې څېړنو نتیجه په زړه پورې وه، ځکه د هغو کسانو پرتله چې هیڅ ورزش نه کاوه د هغو خلکو د مړینو شمېره کمه وه چې یو څه ناڅه ورزش یې کاوه. د هغې ډلې چې د اونۍ په پای کې ورزش کاوه د مړینو کچه د ټولو ناروغیو له کبله د مړینو پرتله 21% او د زړه د رګونو د ناروغیو له کبله د مړینو پرتله بیا
فکر وګو کې قاچاقبرا انسانو را مثلې
دا د انساني قاچاقي و بیلګه ده. د چنغواړي نومې په راپور کې خبر شوې وايي د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د وسلوال پوز غړې او د امنیتي ستونزو او غواخونو لامل اړ شو چې خطرناک او غیر قانوني لار غوره کړي. نو موري وايي خپل سفر په 2021 میلادي کال کې د افغانستان له نیمروز پیل کړ. دا سم حال چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلی وو، د پاکستان، ایران او ترکیه په لارو سفر وکړ او هڅه وکړه چې د یونان، بلغاری او رومانی په ګډون لا بیلو لارو څخه په ګټنی اروپا ته ننوځي، خو په خبرۍ بریالی نه شو. هغه د خپل سفر کیسه کوي. وای
روزای سخت دي
ډېر سخت ورځې مې ولیدلې. یو ځل د بلغاریا پولیس ونیولم، وی وهلم او شکنجه یې راکړه. لاس مې هم مات شوی وو، په یو پنجره کې بند کړم او د اوبو ماشینې را باندې چالان کړو.
دی وايي د ومیشتو لپاره د قاچاقبرانو په لاس کې وو، او وروسته د مدیتراني د اوبو له لارې افریقایي هیوادونه او بیا اروپا ته ورسید. خو په خبري ډېرې ملګروي په دې سختو لارو کې ژوند له لاسه ورکړي.
تر سخت مسیر دشوار او امیدي ژوندۍ
ډېر سخت ده، نه د بهر له لارې او نه هم د ترکیه له لارې امکان لري. اصلا په دې لارې تک له مرګ سره لوبې دي. انسان داسې کیږي لکه چې غوخه چې له ماشین وباسي. له دومره سختۍ او دومره ستونزو سره یو کس اروپا ته رسیږي، که څه هم د رسیدو چانس یې ډېر کم وي، او بیا هلته د ډیپورت کېدو خطر لا بیل وي. په لاره کې د لاس او پښو ماتېدو امکان ډېر زیات وي.
نوموړی وایي په دې برخه کې باید انسان شعوري انتخاب وکړي، او ځوانان باید د دې وژونکو لارو پر ځای خوندي او قانوني لارې انتخاب کړي. د انساني قاچاق یو بل درويش کلن قرباني چې دا هم نه غواړي پر راپور کې نوم خبر شوای. په افغانستان کې د بیوزلۍ او بیکاری لامل هڅه وکړه چې د قاچاق پر په مرسته اروپا ته سفر وکړي، خو بریالی نه شو، بیرته افغانستان ته راستون شو. نوموړی د ځوانانو لپاره ورته پیغام لري.
دا بس د لکه خپل ژوند چې په 50-50 حالت کې واچوي، کوم رسېدلی خطر خو کوم رسېدلی نو تاسو یو ضرر به درته ورسېږي، تر څو توان شي کولای چې خپل ژوند بیا مخکې ویسي. لکه څنګه چې زمونږ یو ملګري خپل د پښو درې ګوتې له لاسه ورکړي، او اوس مایوبه دی او نشي کولای په لاره باندې وګرځي.
دا په داسې حال کې د چنن چهارشنبه د جولای 13 د انساني قاچاق په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ د انساني قاچاق د قربانیانو د وضعیت په اړه د پوهاوي د لوړولو او د دوی د حقونو د ودې او ساتنې لپاره نمانځل کیږي. د انسان قاچاق انساني تجارت ته ویل کیږي چې تر ډیره د جنسي غلامۍ، بې وزلۍ او د قاچاقوړونکو یا نورو کسانو لپاره د جنسي سوداګریزي ګټې اخیستنې په موخه ترسره کیږي. دغه راز د قاچاقوړونکو لخوا د شخص په رضایت یا پرته له رضایت د یو هیواد له پولو څخه تیرېدل هم د انساني قاچاق یا غیر قانوني کډوالۍ یو بڼه ګڼل کیږي. پرون د جولای په 9 د ملګرو ملتونو د نشئی توکو او د جرمونو په وړاندې د مبارزې ادارې یا UNODC په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې په افغانستان کې د انسانانو قاچاق د پای ته رسولو لپاره د همکارۍ او ګډو هڅو غوښتنه وکړه. د 2021 کال د اگست په 15 په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د امنیتي دلایلو، بیکاری او بېوزلۍ د زیاتوالي له امله د افغانانو ناقانونه کډوالۍ زیاته شوې، چې ورسره د انساني قاچاق پیښې هم زیاتې شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیچسیار د جولای په 15مه په یو راپور کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته اروپا ته د افغانانو غیر قانوني کډوالي زیاته شوې. د ادارې ویلي چې په 2024 کال کې د ټولو غیر قانوني کډوالو 20% چې افغان اتباعو په ناقانونه ډول د ځمکې یا سمندر له لارې اروپا ته ننوتي. په همدې حال کې د رواداري په نوم د بشري حقونو د یو بنسټ مشره شهرزاد اکبر په افغانستان کې د غیر قانوني کډوالۍ او انساني قاچاق د زیاتوالي د لاملونو په اړه وایي.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت ډېر بدتر شوی دی. د ښځو او ماشومانو ملاتړ بنسټونه په بشپړ ډول له منځه تللي دي. له هېواده د ځوانانو د وتلو هیلې د قاچاقبرانو لپاره د کار کولو زمینه برابره کړې ده او دې کار یو بد وضعیت رامنځته کړی دی چې کولی شي د انساني قاچاق په زیاتوالي مثبت اغېز وکړي.
نوموړي وویل چې په اوسني وضعیت کې په افغانستان کې رسنۍ او نړیوالو بنسټونو ته د نه لاسرسي له امله د انساني قاچاق د قربانیانو ملاتړ سخت دی او په اوسني وخت کې د لږ تر لږه د بشري حقونو د مدافعان په افغانستان کې دغه ډول پیښې ثبت کړي. ملګرو ملتونو ویلي چې له 2000 تر 2023 میلادي کال پورې په ټوله نړۍ کې د انساني قاچاق 200,000 قربانیان پیژندل شوي خو د سازمان اټکل کړی چې د نه راپور شوي قضیو شمیر ښایي تر دې ډیر لوړ وي. د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي په افغانستان کې د اساسي قانون نشتوالي په دې هیواد کې د انساني قاچاق لپاره بستر غوړولی. له ډلې حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل
اوس چې په افغانستان کې د اسلامي امارت پر اطلو سره د قانون خلا موجوده ده. د انسان د قاچاق د دغه جرایمو په اړه مشخص قوانین وجود نه لري. بنا ان نړیوال تړونونو نه موجودیت په سیمه کې د دغه پدیدې په وړاندې باندې د مبارزې لپاره د مشخص میکانیزمونو نه موجودیت د دې باعث کیږي چې دا سیمه لا هم د قاچاق لپاره یو مساید بستر دی.
د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد په افغانستان کې د انساني قاچاق د اوسنی وضعیت په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو تیر کال د طالبانو مشر ملا هیبت الله د انساني قاچاق د مخنیوي فرمان صادر کړ. په فرمان کې راغلی چې د کورنۍ چارو وزارت باید انساني قاچاق کوونکي ونیسي، پوځي محکمو ته معرفي کړي او د اول ځل لپاره یو کال زندان، د دوهم ځل لپاره دوه کاله زندان او د دریم ځل لپاره د درې کاله زندان سزا ورکړي. په فرمان کې په دې اړه د عامه پوهاوي په لوړولو هم ټینګار شوی او د طالبانو له دفاع وزارت غوښتل شوی چې په سرحدونو کې قاچاقبران ونیسی او کورنۍ چارو وزارت ته وسپاري. د انساني قاچاق سره د مبارزې نړیواله ورځ په 2014 کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی لوري د انسانانو د قاچاق نړیواله ستونزې ته رسیدو او ورسره د مبارزې په هدف وټاکل شو. انساني قاچاق یو منظم جرم دی. استفاده پای ته ورسوي د انساني قاچاق په وړاندې د مبارزې د نړیواله ورځ سکنې شعار دی. دا شعار په دې برخه کې د امنیتي ځواکونو پر رول او د قاچاقبرانو د شبکو په منځوړلو ټینګار کوي. د غراس دا شعار یادونه کوي چې ټول باید د انساني قاچاق د قربانیانو حقوقو او خوندیتوب ته بشپړ پام وکړي او دوی ته لومړیتوب ورکړي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. نیکی هیلې احترامات د ازادي راډیو محترمو کارکوونکو ته، د ازادي راډیو اوریدونکو اولیدونکو ته. زه غواړم چې خپل نظر هم شریکم او یو غوښتنه هم د طالبانو نه لرم. دغه مکتبونه چې بند کړي دي، د طالبانو د راتګ سره سم مکتبونه بند شو دي، د جنکیانو او تقریبا داسې ونه چې 2,000,000 پورې زیات کم انسانان په کور کې ناستېدل دي. کوم ماشونه چې درلودل هغه ماشونه یې د لاسه ورکړل او بس داسې والا سره مخ شول. نو جنکیانې چې ته پوه شي د شریعت له نظره هم حق او حقوق لري. په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي او ملت ته کار وکړي او د اتحاد او اتفاق لپاره کار وکړي. نو زما دغه غوښتنه ده د طالبانو نه چې مکتبونه دې خوشي کړي او مکتبونو په خوشی کولو کې د افغانستان د پرمختګ د آبادۍ ګټه ده. پکې افغانستان ورته پرمختګ کوي، افغانستان د آبادۍ طرف ته ځي، ځکه چې ښځې نجونې د افغانستان د پوره نیمه یوه برخه ده په نفوس کې. نو په دغه اساس باندې دا د شریعت له نظره چې د پوه شي په قرآن شریف کې هم راغلي دي چې مسلمانان ټول سره خور او ورور دي. اسلام آباد لره کامیاب اوسې، ښه ژوند ولرئ.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید چې یو حل لار ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی، باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غمی وخوړ سي. وسلام با احترام.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمو نظر دا دی طالبان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمینه برابره کړه او ښه محیط چاپیریال برابر کړه، ځکه د وقف د نظام په لاس کې ده او د نظام تر چتر لاندې چې هم د دیني اصولو مطابق زده کړې په مخ ووځي، نو دا به د دوی د نظام او نړیواله سطحه د دوی د رشد او د ارفا او پوهنتنان د افغانستان کې د خلکو د تعلیم یا د پرمختګ ټوټولو سبب به سي.